السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به د خبرونو بیان اسرار العالم مومند هم له ما سره وي تاسو به په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د غسه د پاکستان او ځینې نړیوال ریپورټونه هم واورې خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینه د هیواد د استخباراتي ادارې په خوانی مشر د حکومت د ړنګولو پلان درلود د پاکستان د ازادۍ پوره د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو زده کوونکو لاریون کړي او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني اوس د خبرونو تفصیل د پاکستانی حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینه د هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې دغه تورونو تردید راغلی یادوي چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشاهد الله خان تېره ورځ له BBC سره په ځانګړي مرکه کې تور لګولی وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي نوموړي دا تور هم لګولی وو چې تیر کال په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشرۍ د درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاس وو او پر دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ په لاس ورغلی خو حکومت ویلي چې له دوی سره داسې کوم ټیپ نشته چې د هغې نه دا ثابتېږي چې ګینه د ISI په خوانی مشر په اقتدار قبضه کول غوښتل د پوځ ویان هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې دغه تورونه بې بنیاده بللي د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي دوی له حکومته غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلود دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه دې بیا جوړ کړل شي په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال لوتو ویل
دا کیم جلو دے جشن آزادی پر ورځ اصل ایدا دا دا مطلب دای چې د میز نه نه پدې ځان بلکې د کابل دای واګی لادو د 1947 نه هم دا نن طریقه پر امیر بند مختلف مختلف ظلمینا کیږي
په شمالي وزیرستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پرځ د پیل شو عملیاتو لکبل لس لکه خلک به کور شي چې زیاتره د محل په بونو کې ژوند کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کومه لار نه ویني پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي پرون تر دې مخکې د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګري سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوي ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو د پلاوي وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلي نو بلخوا د کابل بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوي د پیښور پرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت څخه غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي پرون د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخ ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مخه مشال ډوته وویل
چې ترسو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سیکیورټی ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی غینا او هغه خلک پکې شامل کی دا زمونږ مطالبه را چې هغه خلک دمدې سره شامل شي او په هی باندې ملټری کوډ کې چې کم یو دی کیسز او چلی او هغه ترېم دارنګ سزاګانې ورکړي شي
اته مشته وړاندې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو چې سبان د یو نیم سل کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو د پاکستان پوځ ویلي وو یو پوځي عدالت د پیښور سکول برید په تړاو شپږ کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر کې سزا ورولي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشال ازادۍ څانګې ته کړي. د فاریاب د روانې جګړې په اړه د جمهوري ریاست لومړي مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستاني او ازبکو په ګډون 40 وسلوال وژل شوي دي. لا هم د دې تازه څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون مخته نه دی راغلی، خو تېر وختونو کې پاکستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زندانی خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه باندې یو کال راهیسې د ایران پر ضد د جاسوسي او پروپاګنډې په تور کې دی. راپورونه وایي کېدای شي چې راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله مخې ته راشي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه کېدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د امریکا د بنو سره وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او د اګامي د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانه کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جان کیری ویل نوموړی وایي موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه وسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. امریکې په کیوبا کې د 1959 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور مسلم لیگ نون د خپل یو غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هېواد د استخباراتي ادارې پخواني مشر ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. پرون د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیې د خپلو مسئلو په اړه یو لاریون وکړ. په خبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم وایي چې په صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي.
ڈپریشن کی دیشی اگر شخصیاتوں کی ایسی کمیانی باتی شی اگر دا معاشرے اگر شانتے کار والا کس نسابیتی کی سنگا چھے نارمل کس ہوئی.
دا باجوڑ جن سے پا مامون سیما کی پسو کلو کی دشری مرض خور شوئے دیں.
ما خپل اوریرم په دې باندې بیمار واز یو مې پورارم بیمار و چیرې خودل ته ډیر زیات ام دی نو پکار ده چې په دې ټول مامون کې دا ټکی وکی.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید شوی. یاد دي چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشاهد الله خان تېره ورځ له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی و چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام غوښتل چې وزیر اعظم او پوسټ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. په دې اړه زموږ همکار ریاض مساخل تفصیل دغه شی په وړاندې اسرار العالم مومن سره شریک کړو.
د یو برتانوي ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وویل چې کم 13 درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه د هغه په شا باندې د ISI چې کم پخوانی مشر و لیفټن جنرال ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وې د هغه ټیپ چې کم د نوغه وزیر اعظم سره رسیدلې دي چې په هغه کې د بازې هدایت یا تور کول چې څنګه با حالات خرابيږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواريږي. د غرنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبره مخې ته راغلي چې ګني د وزیر اعظم او د پوزي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي شي او بیا په دغه اختلافات باندې باندې وزیر اعظم ولګي او پوځي مشر راحیل شریف څخه د هغه خپل عہدې لري کی او د هغه رسو به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنګ به په فوج کې کوم خلک اگر پاسي او به وزیر اعظم نه اقتدار واخلي او د دې هر څه پښا باندې د ظهیر الاسلام لاسو بیا په اتشتم اگست باندې چې کله په روس کال د وزیر اعظم او د پوځي مشر ملاقات شو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبره دغه ټیپ هغه پوځي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام روغښتو او هغه نه د دې خبره تصدیق وکړو چې آیا په دې ټیپ کې دا आवाज ستادي نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړو چې او دا زما आवाज دی نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقات واپس بهر وېستو
یعنی دا خبره مشهد الله خان کړی سېنېټر د مسلم لیگ نون نو د حکومت یا د پوځ څخه خبرګون راغلی پر دې اړه باندې
ترسو چې د حکومت خبره ده وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبره بالکل بے بنیاد دی دا سه هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې غنی اپوزي مشر او بیا ملاقات شو بیا ډي جي اي اس اي دا هغه وغیرہ وختو دا سه هم څه خبره تر نه ده شوی او ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښته وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان اخکار کړی دی او مشاهد الله خان نے په دغه لړ کې وضاحت غوښته دی د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللې دي او وایي چې دا سه هیڅ قسمه خبره یا دا سه کاروي نه ده شوی چې ګنې دا غي په شابندې د ظهیر الاسلام لاس وی
تاسو زم د همکار ریاض مساخیل نه اوریدل چې د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د خپل یو مشر کړی هغه تورین رد کړی دی چې ګنی د هوا د استخباراتي ادارې ایس ای پخانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود د مسلم لیگ نون غړي سینیټر مشاهد الله خان تیر ورځ بی بی سی سره په مرکه کې په د استخباراتي ادارې په پخانی مشر ظهیر الاسلام تورین لګولی وو دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو مشال ریډیو تاسو ته پرون د پاکستان د آزادې پورس د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون او شچ پکی د وزیرستان کډوالو ست کوونکو هم ګډون درلود د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان د آزادې رستیو پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دي خوشي کړل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو چې د لاریون کوونکو پغک پلیگی
تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی پلاسونو کې اخستې وې او پلاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې دوی وویل پاکستان آزادې ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافي مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده
می سیاسي اتحاد د کیم جلوس د جشن ازادي په ورځ تلای دی دا مطلب دی چې د می د نار په ځان بلکې د کاباله دایوا ګیلادو د 1947 نه ونده د نن طریقه پر امیر بند مختلف ظلمینه کیږي د ان شاء الله دا په دار خل دی دا تیرریسم نه دی او می دا غوړي چې میر خپل لا کې دا واپس کو او می چې کیم په ګناه کا سندي په جلینه کې اداره حقو چې کیم په چون دی سمې سره کیم واده ته کړی دی هغه د تعلیمي ادارې دغه پر کولاو کو امی چې کیم پندینا رولی دی آکه می سره ډیر فورت بورد وشو دی پورا دایوا دا سه کمیټی راځي چې شفاف احتسابي وشي دی خلک
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره ناانصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیګونانې ولی شوي عام وګړي دې خوشي کړل شي.
هغه ورځ نن میډ دوهراو کوي چې د اینو تداري کټ کوي چې میډ به وځ نه وي میډ ویر شي پیس واک بندې میډ د اینو تدا اظهار کو پدنینا بیرو موټر پټه تړل دی چې په میډ باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوای دی. امیر دینو طریقه کوي میډ د حکومت د مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو کو په ځن نه پیږي نن واخ باندې او ثوڑا ته ماف باندې دړانګړل امیر بازورینا سر نظر دا بازورینا په خپل خپل دینه باندې بحال کو میډ د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای دا دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میژ نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر وتلی چې د وزیرستان خلک بوندې ډېر زیات تکلیفات لري. میژ دې حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې په سلور ورځې شروتلی وي نن دې میژ د وبسید پر کولینا یې شوی دی. هغه سه پر هغه قسم شیډول نو ورن دې میژ د پر دوا دوا نیم کول شیډول دا دې حکومت دا اپیل کی چې میژ په زر نظر د خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولې شي چې باید مخنیوی وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره افغان لسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اهمیت ټینګار کړی ویلي دی چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لاره نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو یوې شورا لغړو سره په خپل ملاقات کې افغان لسمشر د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. نور تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی، خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغاني وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوري غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي، ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامی په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او وی ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
روسی جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانده روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلت د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو په ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یو غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې ویلي وو چې دوی هم په افغانستان کې سوله او امنیت غواړي. نور تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې وروستیو نامنیو او پیشو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې په ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دي له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د وسکینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسلو.
ښاغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د شکیلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبري غونډه کې وویل چې د خلکو بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامداره حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلاره ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهالو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د یو دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو او غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبه کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا د ماشومانو خیر خیګړې کمیشن په وینا دوی دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایی کوي، خو د دوی په خبره له ماشومانو سره د شوو جنسي زیاتو پیښې ډېرې کم رپورټ کیږي. دا چې د دې وجه سو جنسي تیری په ماشومانو سره قسمه نفسیاتي اثرات کولی شي د زلان یوسفسی په دې رپورت کې اورو.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتلا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا او پیسې وګټه ماتا 200 روپے ورځ برابرې د سیمه ماشومان ډیر دلته ماتا راغلي دي چې سرجی 200 روپے نن ما نو غټلې او اوس په ما وهي زه کورته نه ځم. نه هغه واجینا د مور پلار وهلې واجینا هغه او کورنا اشپا بار کی نه اشپا بار کی د سیمشوم ډیر زیات ایبیوس کې دنه خطرو طرف تلل شي.
د خیبر پښتونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اجاز وای چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمنګ نه بلدیاتی نظام چې کومرای پای کې ویلج کونسل نه بلډ کونسل له نو باقي کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمیل زنانوم کمیټیز جوړو او د نارینو اوم کمیټیز جوړو باقي کې موږ الته کې الډرز چې کوم دین او هغه خپل لګه فرست کو جماعت امام شو فرست کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د هغه په تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو دی وخت کې موږ مور دین 700 کمیټیز چې کوم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی
نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کیدی شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د مشورې هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي
د چایلډ ویلفیئر کمیشن د شمیرې تر مخه لمی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لند چپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
مشال ریډیو تاسو ته د باجوړ جنسې په مومن سیمه کې په سوکولو کې د شری مرز خور شوې دي چې شمیر ماشومان یې مریضان کړي دي د سیمې د صحت محکمه وایي چې دا وخت د دغې سیمې په روغتونونو کې د شری د مرز ضد علاج هم روان دی او په 1 اگست به په ټول باجوړ کې د شری د ناروغۍ پر ضد مهم هم پیلېږي چې پکې به 2,20,000 ماشومانو ته د پولیو ټیکی وهل شي نور تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورت کې اورو
د باجوړ ایجنسی د ماموندو سیمه یو شمیر ماشومان د شری د مرض ښکار شوي دي د دغه سیمه ولسوای چې حکومت دې په سمدستي دوګه د شری د مرض ضد واکسین یعنی ټیکی لګول مهم شروع کړي فرید خان د کټکوټ کلی اوسیدونکو دی وهغه وویل
زما خپل چې کوم دی ترزوی مې دی او ریډونه مې دی او په کور کې نه چې زموږ تمره واړه دي باقي کې دوه کسان چې کوم دی باقي باندې دا وسو راغ شوی کار شوی دی نه ډاکټر لم بوله واغه وچره او بالکل بده باندې شي دی
د ماموندو دغه سیمه چې د ډیورند کرخه سره ډیره نږدې آباد ده په دغه سیمه کې روغتونونه هم ډیر لري آباد دي شاوري خان مامون چې په خپل کورنۍ کې هم ماشومان د شری ناروغان شوي دي وای
ما خپل اوریرم په دې باندې بیمار واز یو می پورارم بیمار و شیر خدل د ډیر زیات ام دي نو په کار د چت په ټول مامون کې دا ټکی و چې ګډا ټکی و نه شنه دا به وای شي تل اختیار کی
او یونس خان مامون نو می د عنایت قلا اوسیدونکو د حکومت نه او غوختل
په زګی کې دا مسالې دا او په ایراب کې دا په لغړی کې دا رینو د حکومت نه خو زمنګ به سي پر زور مطالبه چې دې لدې په عملی توګه باندې اوسې ایمرجنسی دې ناتیس کې او ټیمونه او ته ولېږي
بیا مې د صحت د محکمې باجوړ ایجنسی مشر ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین سره خبرې وکړې
ولسم اگست باندې مهم بشرو کیږي چې د وجوهات په بنا باندې هغه کمپاین چې کوم دې وزنګولې شو او هغه به په 1 اگست باندې باندې موږ شروع کوو او دا به د باجوړ ایجنسی په ټولو علاقو کې به دا موږ کیږي کوم ماشومان متاثر شوي دي چې یو خدغه ماشومان چې ځان لپاره یو کمره کې یا یو کوټه کې ساتي او نور ماشومان ته نه پیډي یا کفاست هغه سکول مدرسې ته دي چې هغه د هغه نه ټي وتی خدغه ماشومان باندې خوراک بند نکړي شي او به بند نکړي شي
او په باجوړ ایجنسی کې به پر روان د شری ضد مهم کې د شپږو میاشتو نه تر د 10 کالونو عمر پورې 1,00,000 او 22,000 ماشومان ته د شری ضد ټیکی وهل شي او دغه مهم به 2 ورځې روان وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي د اسرار العالم مومن نولن خبرونه وره
د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد ثباتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. یادوي چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشهد الله خان تېره ورځ له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی و چې تېر کال په اسلام آباد کې ترک انصاف په مشرۍ د درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاس و او پر دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ په لاس ورغلی. حکومت ویلي چې له دوی سره داسې کوم ټیپ نشته چې د هغې نه دا ثابتېږي چې ګینې د ISI پخوانی مشر په اقتدار قبضه کول غوښتل. د پوز ویان هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې دغه تورونه بې بنیاده بللي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دغه خبرې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون کې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون پار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ په یو غونډه کې د چارواکو په خبره 400 بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو وسلې ایښي او تسلیم شوي. چین وایي په افغانستان کې د سولې پر اړخیزو خبرو کې بشپړه ونډه اخیستو ته چمتو دی. د چین جنهوا د دغه هیواد د بنو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ترګري وروستیو پیښو چین اندېښمن کړی. او د امریکا د بنو چارو وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی.
لنډ خبرونه هم د اسرار العالم مومند نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د سراج صهیر نه واورو چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلې. ادارې وایي په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروستو په پاکستان سختې نیول کړی وي او غوښتنه یې کړې وه چې له پولې پورې غاړه دي د ترهګرو شبکې ختمې کړی شي. ادارې زیاتوي حقیقت داری چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل دا تورونه لګوي خو د دې سره ستونزې نه هوارېږي، بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره دواړخیزو تعلقاتو ته هم زیان رسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره مرسته او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وایي ایران د هغه تاثر نفي وکړه چې ګنې دوی د پاکستان چین د اقتصادي راهداري یا گوادر بندرگاه خلاف دي او دا چې ایران د پاکستان د ترقۍ مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه وویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقۍ خواهشمند دی، خو د ځینې منفي پروپاګندو له وجې پاکستان ته غلط تاثر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډېر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډېره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخری کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي. باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اکانومیست مجله په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. او بیا فرانس پریس اژانس لیکي چې د پاکستان یو لوړ پوړی سفارتي چارواکي به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلانه راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکانومیست مجله لیکي چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شای هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اژانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړ پوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اژانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شای د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارتخانه پرانسته. دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور بلل دی. امریکا په کیوبا کې د 1959 کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړي وو. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوی سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
دی وای موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خو د جان کیری د خبرو په ځواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوز ویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ په اړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې به له امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له 70 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې هوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره. مشال ریډیو تاسو ته د جرمني خبری اژانس ڈی پی ای په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د روان کال په لومړۍ او میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو د هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. شاهین بنیری درته مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی ای په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پرمختللي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونو ته ولیږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایه 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي، خو دا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهیر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کوي او د سربیا نه هنګري ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګري نه دا مهاجرین بیا پرمختللي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمني ته د رسیدو هڅه کوي. خبري اجانس لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د طالبانو نوی مشر د القاعده د مشر د بیعت هرکلی کړی چې کېدای شي له دې وجې به د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو خبرې ناراضي. تفصیل د احمد شیبر نورو.
د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. ملا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یوځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته دا لومړی پیغام دی چې د ایمنه زواهری په نوم خپرې شي. ایمنه زواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې 2 اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تېره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې 6 تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالی او ملا عبدالصمد ترمنځ شوې دي. جنرال جاهد وای چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې طالبانو په خپلو کې سره تقسیم شوي دي او اختلافات لري. یادې دواړه ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي درته اصرار الله مومند وړاندې کوي.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11مه خپل ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قمندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درز شو په بس دغه مړی مراه ده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخت فل غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونو بیا زور نیولې د لوړ پوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړو او د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ شاهین بنیرې په دې اړه په دې رپورټ کې درته تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسله والې ډلې لاس لري. د افغان پلاوي اسلام آباد ته د رسېدونه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خرابه شي. نوموړی زیاتوي
اشرف غني باندې به اعتراضونه شروع شي خو اشرف غني دا خیال و چې اونو په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبانو له سره خپل سم شي. نو هغه او دولت هغه هم یو پالیسي شروع کړو پاکستان هم شروع کړو خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې د بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما داخل دی لاړو شو یو میاشت مخکې زخمي شوی و اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي خو په پوځي اسټبلیشمنټ کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټبلیشمنټ کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغې داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کم د ترکه امکان دی کم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرکه په اسټبلیشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړی و دغه فکر په څه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی خو افغان پلاوی سره د لیدونه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ته د شپقدر اوسیدونکو وای چې د غسیمې ته اوسم د ګیس پایپونه لانه دي رسول شوی د خلک وای چې نستی کولو ته دا سہولت ورکړل شوی دی خو په د غسیمې کې اوسم دوی حکومت د ګیس پایپونه نه دی لګولي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د شوقدر بازار او ځینې خوشه کلیو ته د سوزولو د ګیس پایپونه لا هم نه دی غوړېدلی. دغه ولس وایي چې د ګیس ته نشوالي له وجې هغوی ته ستونزې دي. ولس غریب دی او نشي کولی چې ګینې په بیه د ګیس ډبې یعنی سلینډرې راوړي.
ایاز نامه ده
نو زمونږ هم دا حق جوړېږي چې مونږ ته مراشي او چونکې نږدې دی د نه پې ټایم لګي او نه پې دومره خرچه راځي د حکومت کار دی او دغه کور کې شته د هغې نه دې خوا ته نشته. ده
سید خان وویل چې د هغوی له کوره هم د ګیس پایپونه تر د سلو میټرو پورې غځېدلي دي خو هغوی تر بیا هم محرومه پاتې دي.
مونږ دا غواړو که د حکومت اړخه مونږ ته دې کې څه میلو شي ته دا ګیس دې خوا راولي. مونږ سره ټول درې کوره اخوا ګیس دی او دې خوا مونږ ته نشته. ټول غریبانان دي. دا دوه ګونډاګانې حسابېږي یو په نوي او یو په زور باندې. نو زور ګونډا کې شته او نوي ګونډا کې نشته دی او ټول پټواري یو دی ټول شاملات یو دی ځمکه ټوله یو ده پیش مونږ ته ډېر تکلیف دی.
او دغه ولس د ګیس ته نوي کنکشنونو لپاره داخلي هم کړي.
زمانم صہیب د ارزم داخلیم شي وی خړې داخلیم شي وی خورا مخ کې کینه ما په تقریبا 2 کال مخ کې کړي نو بس جګیس را مخ کې شنو بیا راته لګي دا غ ضرورت ته چې دا وسوګي نو بس خبره ده د بلی دغه مو په کې خلاص شو.
بیا مې دغه سیمه نه د قامې سیملې د غړي آفتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر شیرپاو سره خبرې وکړي او دولس دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړې.
2008 کې حکومت بدل شو، یوسف رضا گیلانی صاحب حکومت راغې، نو هغوی جنرل پابندی ولګوله، هغې ته هغوی موریټوریم وایي چې څو پورې نور ګیس ذخیر نه پیدا شوی، ګیس پایپ لاینز به نور نه ایکسټینډ کېږي. اوس پای کې کېدی شي چې موریټوریم به یو څو ورځو کې لرې کړی شي. دغه فیصله چې کله وشي نو بیا د هغې لپاره به موږ خپل بیا پوره کوشش وکړو.
دغه ولس وویل چې د شوقدر بازار نه څلور اړخونو ته د ګیس د پایپونو منصوبې خو پوره شوي دي، نو باید په راتلونکي کې دغه پایپونه بازار او نږدې وکړو ته هم ورکړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
مشال ریډیو تاسو اوریدل. مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو وسته ته د خبرونه په اخیره کې د نغمې په اواز د سندره نشر کوم.
کی زدے فرشتے